در برنامه حضور پیدا کردین. آقای تیموری، از شما هم بسیار زیاد تشکر. تا برنامه آینده که در خدمت شما قرار میگیریم. علام و مل.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي په کابل کې د مازیګر سلور بجې شوې. په یو بل یو ساعت خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هر کله کوم اورې چې د افغانستان مشرانو جرګې د امریکا متحده ایالاتو څخه غوښتي چې د امنیتي او ستراتیژیک تړون پر بنسټ د افغان دولت او خلکو سره همکار پاتې شي. نور موضوعات هم لرو، خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې سفی الله ستانګزي برابر کړي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر ویلي په هلمند کې له تازه بې ځایه شویو کورنیو سره مرستې دوام لري. دفاع وزارت ادعا کړي چې د هلمند د نادلي ولسوالۍ لپاره د طالبانو د سرې قطعې قومندان عبدالرحمن او د هغه وسلوال ملګري وژلي دي، او د کاناډا په کیبک ښار کې یو کس د چړې په ګزارونو دوه تنه وژلي او پنځه نورې ټپیان کړي دي. خبرونه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر ویلي په هلمند کې له تازه بې ځایه شویو کورنیو سره مرستې دوام لري. د ادارې نن په خپل ټویټر باندې دغه خبره لیکلې ده. د یو ان ایچ سی آر په خبره تر دې دمه د ګډو هڅو او همغږیو له امله څه باندې 10,000 کسانو ته چې 1,500 کورنۍ کېږي مرستې رسول شوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي په مرسته شویو موادو کې خیمې، نغدې پیسې او اړین غیر خوراکي مواد شامل دي. د هلمند د مرکز لښکرګاه په ځینو حوزو او شاوخوا درې ولسوالیو کې د اکتوبر له 10 د طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ سختې نښتې پیل شوي چې لا هم روانې دي. د جګړو له امله دواړو خواو ته په درنې مرګ ژوبلې سربېره لږ تر لږه 10,000 ملکیان هم د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوي چې اوس په سختۍ په ښار او ځینو امن سیمو کې اوسي. له هلمند په یو بل خبر کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند د نادالي ولسوالۍ لپاره د طالبانو د سرې قطعې قومندان عبدالرحمن لوو نورو طالبانو سره په یو هوایي برید کې وژل شوی. دغه وزارت نن په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې دا خبره کړې ده. د اعلامیې له مخې د طالبانو د سرې قطعې دا قومندان هغه وخت له خپلو کسانو سره ووژل شو چې د افغان ځواکونو په پوستو باندې د برید پلان درلود. دفاع وزارت وایي عبدالرحمن په نادلي کې د طالبانو د سرې قطعې د 50 کسیزې ډلې قومندان و. د طالبانو سره قطعه د دې ډلې له سرسختو جنګیالیو جوړه ډله ده چې اکثر بریدونه رهبري او عملي کوي. وسلوالو طالبانو د افغانستان د دفاع وزارت د ادعا په ځواب کې تر اوسه څه نه دي ویلي. د بدخشان د عامې روغتیا چارواکي طالبان تورنوي چې د څه باندې 40,000 ماشومانو د پولیو یا ګزڼ ضد واکسین مخه نیولې ده. د دغه ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نور خاوري ازادي راډیو ته وویل
دستور دادن که در مناطق
طالبان ویلی چې کور په کور واکسین دې نه کیږي، بلکې یوازې دې په کلینیکونو کې واکسین وشي. 40,000 ماشومان له واکسین پاتې شوي چې اکثر یې د یمګان، راغستان، جرم او وردوج ولسوالیو وسیدون کړي.
مناطق وردوش باقی مانده است.
د همدا خبر تر خپرېدو وروسته د افغانستان د ملي امنیت شورا یو سلاکار جاوید فیصل په ټوټر باندې په طالبانو غږ کړی چې ژر تر ژره دی په بدخشان کې په غوسیمو کې د ماشومانو د واکسین زمینه برابره کړي چې د دوی تر کنټرول لاندې دي. طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بدخشان د چارواکو تور رد کړی او ویلي دي چې د طالبانو هیڅ کله په ماشومانو د واکسین د تطبیق مخنیوی نه دی کړی. پولیو یوه ویروسي او ساري ناروغي ده چې د ملا د ستن مهمې عصبي رشتې یا نخا زیانمنوي او بدن فلجوي. افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ هغه محدود هیوادونه دي چې پکې لا هم پولیو نه ده محو شوی. د کاناډا په کیبک ښار کې یو کس د چړې په گزارونو دوه تنه وژلي او پنځه نورې ټپیان کړي دي. پیښه بیګا د کیبک ښار د ملي شورا ودانۍ شاوخوا شوې ده. پولیسو ویلي بریدګاري یې نن سهار نیولی ده. د کیبک ښار چارواکو له خلکو غوښتي چې په کورونو کې پاتې شي، ځکه لا هم د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. کیبک څه باندې 15,000 اوسېدونکي لري چې اکثر یې فرانسوي کاناډایان دي. د ترکیه په لویدیس کې په وروستۍ زلزلې کې د وژل شوو کسانو شمیر 150 ته ورسید. لا هم په کنډوالو کې د بند پاتې کسانو د ژغورنې عملیات دوام لري. د ژغورنې د عملیاتو په نتیجه کې نن یو اویا کلن سړی ژغورل شوی. د ترکیې د عامې روغتیا وزیر فخرالدین خوجا ویلي اویا کلن احمد چیتم چې شاوخوا دوه ورځې تر خاورو لاندې و د ژغورونکي ټیم پاتو وژغورل شو. د جمعې په ورځ د ترکیې په دریم ستر ښار ایزمیر کې زورورې زلزلې چې شدت یې د ریکتر په کچه 6.6 ښودل شوی و د ترکیې او یونان ګڼې برخې ولړزولي. د زلزلې له کبله په ترکیه کې 900 تنه ژوبل شوي هم دي. او په بریتانیا کې به د رواني اونۍ د پنجشنبې له ورځې ټولبندیا د ټولو چارو پرچاوي پیل شي او یوه میاشت به دوام کوي. د ټولبندۍ له اعلانه وروسته به چاته اجازه نه ورکول کیږي چې بې ضرورته له کوره ووځي. په بریتانیا کې 46,000 تنه په کرونا ویروس مړه شوي او هره ورځ په دغه هیواد کې 20,000 نوې مثبتې پیښې ثبتېږي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پرون اعلان وکړ چې هیواد به د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د نورو اروپایي هیوادونو په پیروي بیا ټولبند پیل کړي. داود افغانستان سیمی او نړۍ مهم خبرونه کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې د خبرونو تفصیل ولولئ.
له ازادي رادیو نه خبرونه مو واوریدل. غواړی دا نور مسایل پر ویب سایټ زموږ هم تعقیب کړئ. پته مو د ازادي رادیو ټکه کم وړاندې په خبرونه کې دا موضوعات او مسایل لرو. د امریکا د متحده ایالاتو څخه د افغانستان د مشرانو جرګې غوښتنه افغانستان د افغانستان دفاع وزارت وایي
در 24 ساعت گذشته خشونت ها در 27 ولایت صورت گرفتند.
د ازادي رادیو یو راپور د روزګان دی وی کورنۍ ژوند ته بدلون ورکړ.
ار څونه خوشاله یو که ازادي رادیو ته مش خوشاله یو که زموږ وعده یې راوکی.
په بهرنی موضوعاتو کې په ترکیه کې د شویو زلزلو د زیانونو په اړه اوري او د روانې خبرونې دوهمه نیمایي کې دوه نیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او رکشوي عزیزان اوریدل شي. دا هم د خبرونې لومړی موضوع. د افغانستان مشرانو جرګې د امریکا متحده ایالاتو څخه غوښتي چې د امنیتي او ستراتیژیک تړون پر بنسټ د افغان دولت او خلکو سره همکار پاتې شي. مشرانو جرګې نن په یوه اعلامیه کې له افغان دولت غوښتنه کړې چې د یوې فعالې ډیپلوماسۍ او د افغانستان او امریکا ترمنځ د شویو تړونونو له مخې له امنیتي او دفاعي ځواکونو د امریکا د تلپاتې ملاتړ په برخه کې اقدام وکړي. مشرانو جرګې دغه شان له امریکا غوښتي چې په افغانستان کې د خپلو نظامي مرکزونو د تخریب او د خپلو تجهیزاتو د لیږد زای دا ټول افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وسپاري. امید ظاهرمن په دې اړه راپور لري.
داسې مهال چې له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو وتل پیل شوي، د افغانستان مشرانو جرګه له متحده ایالاتو غواړي چې په دې هیواد کې د تلپاتې ثبات لپاره د افغان دولت او خلکو سره همکار پاتې شي. د مشرانو جرګې اعلامیه چې نن د یکشن به پوره سپاره شوه پکې راغلي. د افغانستان سنا د یو ستراتیژیک او د یو نظامي تړون کوونکي په توګه له امریکا متحده ایالاتو غواړي څو د کابل او واشنگتن ترمنځ د شویو ستراتیژیک او امنیتي تړون پر بنسټ په دې هیواد کې د سولې راتلو او تلپاتې ثبات لپاره د افغانستان دولت او ملت سره یو ځای واوسي. د اعلامیه کې دغه شان له افغان حکومت غوښتنه شوې چې د یوې فعالې ډیپلوماسۍ او د افغانستان او امریکا ترمنځ د شویو تړونونو د متن سره سم له امنیتي او دفاعي ځواکونو د امریکا د تلپاتې ملاتړ په برخه کې اقدام وکړي. د افغانستان مشرانو جرګه دغه اعلامیه داسې مهال ورکوي چې عملاً امریکایي عسکرو له افغانستان څخه وتل پیل کړي او د جمهور رئیس ټرمپ له قوله تر راتلونکي کرسمس پورې باید یو ډېر کم شمېر عسکر په افغانستان کې پاتې شي. د امریکایي عسکرو د وتو سره سم له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د نظامي تجهیزاتو لیږد او تر خوا د مهمو نظامي مرکزونو تخریب بل بحث دی چې اوس مهال عملاً لیدل کېږي. د افغانستان مشرانو جرګې په خپله اعلامیه کې دې ټکي ته هم اشاره کړې. د دې جرګې دویم مرستیال محمد اکبر ستانکزي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او امریکا ترمنځ د شویو تړونونو له مخې باید امریکا خپل نظامی مرکزونه او نظامی تجهیزات د تخریب او لیکت پر ځای افغان ځواکونو ته وسپاري.
هغه تجهیزات چې جوړ کړی هغه باید خراب نه کړي. هغه تجهیزات موټر، زرهي، څنګه نور مهمات د لزان سره انتقال نه کړي. باید یو متحد په شکل سره تاسو موږ کوم امنیتي تړون لري دغه مطابق باید تاسو د افغانستان
یو شمیر کارپوهان چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او ستراتیژیک تړونونه یې لوستي افغان لوري ته د دې وسایلو او تاسیساتو سپارل د شویو تړونونو یو اصل بولي. د ولسی جرګې پخوانی غړی او سیاسي مبصر خالد پختون.
سل فیصد د حق لري، لکه ټول نظامي تجهیزات چې ملي اردو امنیتي ارګانو تور کړي دي، دغه نو تاسیسات هم جز د غو دغو کېږي، او په تمام معنا سره درغو چې د امریکې د ملي منافعو سره ټکر ونه کړي، دا باید زموږ امنیتي ارګانو تسلیم کړي.
مشرانو جرګې په دې برخه کې هم افغان حکومت ته سپارښتنه کړې چې له امریکایي چارواکو سره د دې موضوع اړوند خبرې وکړي او هغوی پر دې قانع کړي چې د وسایلو د تخریب او لیکت پر ځای دي دا وسایل افغان ځواکونو ته وسپارل شي. تر راپورونو پر بنسټ امریکایي عسکر اوس مهال له هلمند، کندهار، پکتیا، ننګرهار او پروان کې له یو شمېر نظامي مرکزونو څخه وتي، خو خپل یو شمېر مهم نظامي تاسیسات یې تخریب کړي دي.
زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. درنو اوریدونکو، وامه اوریدل چې د افغانستان مشرانو جرګې د امریکا متحده ایالاتو څخه غوښتي چې د امنیتي او ستراتیژیک تړون پر بنسټ د افغان دولت او خلکو سره همکار پاتې شي. دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جګړو زور اخیستی. تازه د افغانستان دفاع وزارت ویلي اوس مهال د هیواد په 22 ولایتونو کې جګړې روانې دي. د دې وزارت مرستیال وایان فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونه په فعال دفاعي حالت کې دي، د جګړې او په دې حالت کې د جګړې خه مدیریت کولای شي او لسګونه طالبانو ته مرګ ژوبل هم اړولې ده. اخوا طالب ویان ذبیح الله مجاهد بیا د دفاع وزارت څرګندونې رد کړې او ویلي دي چې د روانې جګړې لوی لامل همدا دی چې افغان امنیتي ځواکونه غواړي د دوی تر واک لاندې سیمې ونیسي. بلخوا د افغانستان بشر حقوقو خپلواک کمیسیون بیا له دواړو لوریو د دې جګړې درول او غوښتي دي. نور حال د ډیوی نادر پر راپور کې.
افغانستان کې د سولې خبرو لپاره سره د جګړې شدت چې قربانیان یې یوازې افغانان دي. د افغانستان دفاع وزارت د معلوماتو لمخې په 1300 ساعتونو کې بو بشتو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل که څه هم افغان امنیتي ځواکونه په فعال دفاعي حالت کې دي، خو جګړې کې مقابل لوري ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده، هغه څه چې طالبان یې ردوي. ښاغلی امان وایي
در 24 ساعت گذشته
په تیرو 24 ساعتونو کې وو ویشولیتونو کې تاوتریخوالی ترسره شوی. افغان امنیتي ځواکونو د دښمن د حملو په ځواب کې 15 اتیا ترهګر وژلي او 30 نورې ټپیان کړي دي. افغان امنیتي ځواکونو په فعال دفاعي حالت کې په ښه توګه کولای شي له خپلو خلکو دفاع وکړي.
د راپورونو پر بنسټ هلمند، روزګان، فراه، هرات، بدخشان، کندهار هغه ولایتونه دي چې د نورو پر بنسټ جګړې پکې تودی او تاوتریخوالی ډېر دی. که څه هم افغان امنیتي ځواکونو په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو د لومړیو خبرو پیل سره فعال دفاعي حالت غوره کړی، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي دا حالت د دوی په زیان دی. د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړی بسم الله جان محمد ازادي راډیو ته ویلي مخکې له دې چې طالبان حمله پیل کړي باید افغان امنیتي ځواکونه یې مخه ونیسي، خو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې دوی د افغان سولې خبرو د پرمختګ لپاره فعال دفاعي حالت غوره کړای دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د دفاع وزارت خبرې ردوي او وایي چې د روانې جګړې لوی لامل همدا دی چې افغان امنیتي ځواکونه غواړي د دوی تر واک لاندې سیمې ونیسي. ښاغلی مجاهد زیاتوي چې د دوی جنګیالي یوازې د خپلو سیمو د دفاع په حالت کې دي. په ورته وخت کې د افغانستان بشر حقونو خپلواک کمیسیون په هیواد کې د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې جګړه ودروي. د دې کمیسیون ویان ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته ویلي د تېرې اونۍ 15 ورځو کې د دوی موندنې ښیي چې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو په جګړه کې لسکونو ملکیانو ته مرګ ژوبلا وختی ده.
د تیر اونۍ په 15 ورځو کې 109 ملکیانو ته مرګ ژوبلا وختی، چې په دې ډله کې 55 وزل شوي او 3 نور ټپیان دي. زموږ اندېښنه د تاوتریخوالي دوام دی. جګړه باید محکومه شي.
د افغانستان په لوړ شمیر ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې په داسې حال کې زور اخیستی چې قطر کې د دواړو لورو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د پیل په موخه لا د خبرو پر کړنلاره هم هوکړه نه ده شوې.
په روسیو کې د کندوز د مرکز د اړوندو سیمو سربیره په خانآباد، امام صاحب، علی آباد او د شترچی ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو د دولتي ځواکونو پر پوستو بریدونه زیات کړي او په دې ولایت کې جګړو زور اخیستی دی. پړای له کندوزه د اجمل آریان راپور اورو.
له یوې اونۍ راهیسې د خانآباد ولسوالۍ اړوند د نواباد په سیمه کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري، چې له امله د کندوز څخار لویه لاره هم د ترافیکو پر مخ تړل شوې. پر خانآباد سربیره د کندوز په نورو سیمو کې هم وسلوالو طالبانو پر حکومتي ځواکونو بریدونه زیات کړي، چې له کبله نښتې او جګړې پراخې شوې دي. د کندوز عام اوسیدونکي وایي د جګړو تر ټولو درنه بیه دوی پرې کوي او پراخیدونکو جګړو ژوند تریخ کړی دی. د نوابات یو اوسیدونکی نور محمد چې کور یې د جګړې سیمې ته نږدې دی وایي سیدرک د سیمې یو اوسیدونکی عبدالله خان راته وویل چې که مرکزی حکومت د کندوز اوسنی وضعیت ته عاجله پاملرنه ونه کړي حالات به له کنترول ووزي.
د جګړو د ډزو غږ په ښار کې اورېدل کېږي، خپل روزګار ته په ښه توګه پر مخ نسو وړلای. موږ د شپې لخوا خو هیڅ خوب نه لرو، ځکه هره شپه جنگ وي، هره ورځ جنگ دی.
د کندوز د ولایتي شورا ځینې غړي هم د دې ولایت امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې اوس مهال د دې ولایت ډېره برخه د طالبانو تر واک لاندې ده او د هرې ورځې په تېرېدو سره د دولت تر ادارې لاندې ساحه راتنګېږي. د ولایتي شورا رئیس یوسف ایوبی په دې اړه وویل
به اثر شدت جنگ در ولسوالی خان‌آباد، اطراف کندوز،
د کندوز ښار اړوند سیمو په خان‌آباد، امام صاحب، علی آباد او دشتیارچی ولسوالیو کې د جګړو د شدت له کبله زرګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه سوي دي او د خلکو کورونه ویجاړ سوي دي. د کندوز وضعیت د هرې ورځې په تېرېدو سره مخ په خرابېدو دی او د خلکو ژوند یې له ننګونو سره مخ کړی دی.
د کندوز د والی وین اسمت الله مرادی د خلکو اندېښنې منی او زیاتوي چې دې ولایت د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تازه دمې کمانډو ځواکونه رارسېدلي دي.
کندوز کې چریکي او ډلهیز بریدونه د وسلوالو مخالفینو لخوا په یو شمېر سیمو کې ترسره شوي او لا هم دوام لري، خو د خوشبختۍ خبر دا دی چې مخالفین ونه توانېدل خپل لوی پلانونه ترلاسه کړي. د دوی ستر پلانونه شنډ شو. د کندوز خلکو ته ولایتي اداره ډاډ ورکوي چې د امنیت ټینګښت په خاطر باندې د ممکنه لارو په ګډه د امنیتي دفاعي کشفي سکتور سره په هماهنګۍ باندې هغه د کندوز خلکو ته د ډاډمن چاپیریال زمینه برابره شي.
کندوز د افغانستان په شمال ختیځ کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې وسلوال طالبان پکې پراخ نفوذ لري او په تېرو څو کلونو کې لږ تر لږه دوه ځلې توانېدلي چې ښار ته ننوځي او د لنډې مودې لپاره د کندوز ښار ځینې مهمې برخې ونیسي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
و موردل چې په د کندوز مرکز اړوند سیمو باندې د دولتي پوسټو باندې د وسلوالو طالبانو حمله زیاتې شوې دي. له جګړو ورخوا په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبرونه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کورونا وایرس د مثبتو پیښو له زیاتېدو خبر ورکوي. د دې وزارت چارواکي وایي په تېر یوه میاشت کې په کورونا وایرس داخته کسانو سلنه شپږ نه تر ولسو رسېده، خو په وروستیو دوه اونیو کې دا شمېر شل نه تر شپږیش سلنه پورته شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې یوازې په تېرو څلورویشتو ساعتونو کې په افغانستان کې په کورونا وایرس داخته کسانو شمېر شپږ اویا ته رسېدلی دی. د عامې روغتیا وزارت د شمېرو له مخې په افغانستان کې یو څلوېښت زره او یو سل پنځه تنه په کورونا وایرس اخته شوی دي. امید زهیرمل په دې اړه راپور لري.
که څه هم په افغانستان کې په کورونا ویروس د اخته کسانو د شمیر د ثبت په برخه کې کموالی محسوسېده، خو اوس یو ځل بیا روغتیایي لارښوونو ته نه پاملرنې، د هوا سړېده او تر خوایې د لویو راټولېدنو له کبله په دې ویروس د اخته کسانو د ثبت په شمیر کې زیاتوالی راغلی. عبدالله رسیخ نهویش کلن دی او پنځه ورځې کېږي چې بدن یې د کورونا ویروس له کبله نه آرامه دی. دی وایي وروسته له دې چې رستورانتونه بیرته پرانستل شول او دی له خپلو ملګرو سره یو ځای هلته ولاړ، په دې وایروس اخته شو.
پس له دې چې محدودیتونه کم شول موږ له کوره د باندې ولاړو. یو ورځ له خپلو همکارانو سره د خوړو لپاره باندې ولاړم، خو دوه ورځې وروسته مې د ذایقې حس او د خولې خوند له منځه ولاړ.
په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ورځ تر بلې په کورونا د اخته کسانو د شمېر په زیاتېدو اندېښنه ښایي. د دې وزارت د ویان مرسیال نورالله طریقي ازادي راډیو ته وویل
په تېره څلوېښت او یو څلوېښتمه اونۍ کې زموږ فیصدي تر اوولسو پورې وه، ولې بدمختانه تر دوه څلوېښتمه فیصدي اونۍ پورې زموږ فیصدي شپږ ویشت ولاړه شوله، شپږ ویشته لوړه شوه. نو په همدې اساس باندې زموږ هیوادوال باید د روغتیا وزارت لازمې لارښوونې جدي عملي کړي.
د ښاغلي طریقي له قوله سړه هوا، لوی راټولېدنې او د هوا ککړتیا هغه عوامل دي چې له کبله یې د کورونا د مثبتو پیښو شمېر زیات شوی دی. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په تېرو څلورویشتو ساعتونو کې د درې سوه اووه مشکوکو پیښو څخه شپږ اویا مثبت دي. د دې تازه شمیرو په سب سره په ټول افغانستان کې په کورونا وایروس تخته کسانو شمیر 1,501 ته ورسېد چې له دې شمیر یې 4,326 تنه رغېدلي او 1,506 تنه مړه شوي دي. د امیر روغتیا وزارت وایي 13 اونیو ته په کتو اوس مهال د کورونا د مثبتو پیښو په شمیر کې 24.3% زیاتوالی راغلی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ګرز بندیز له منځه تللی او قرنطین هم په بشپړ ډول مات شوی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د یوې نړیوالې موضوع پر لور، یو اویا کلن سړی د ترکیې په زلزله زیلی ازمیر ښار کې نن له یوه نړېدلې ودانۍ ژوندی ویستل شوی. د دې سړي ژغورنې د ترکیې په وروستۍ زلزله کې دغه کسانو ژغورنې ته هیلې زیاتې کړې چې لا هم تر نړېدلو ودانیو لاندې بند پاتې دي. وروستي راپورونه ښیي چې په دې زلزله کې د مړو شمیر تر 150 تنو اوښتی دی. اجمل ان له نور تفصیل سره.
د شخورن ټل لا هم د ترکیې په ازمیر ښار کې چې زلزلې زیات سپلې له نړیدلو ودانیو څخه د کسانو په رایستلو بوختي. په ایجه سمندرګي کې د ریختر په کچه 6.9 د زلزلې د جمعې په ورځ ترکیه او د یونان د ساموس ټاپوګانو ولړزول. زلزله کې تر دې مهاله د مړو شمیر لږ تر لږه 150 کسانو ته رسېدلی چې پکې 9 تنه یوازې په ازمیر کې مړه شوي. د ژغورنې او لټون د عملیاتو په لړ کې نن یو اویا کلن سړی د یوې نړېدلې ودانۍ له ماتو ګډو ژوندی ایستل شوی. د ترکیې د روغتیا وزیر فخرالدین کوچا ویلي دې سړي هیڅکله هیله مندي له لاسه نه وه ورکړې. د ترکیې رسنۍ وایي چې د دولتي او ځایي بنسټونو لخوا تر 15,000 زیات کسان د ژغورنې د عملیاتو لپاره تنظیم شوي. په دې زلزله کې چې یو شمیر ودانۍ یې ونړولې او په سمندرګي کې وړه سونامي هم رامنځته کړه، د ترکیې د بیړنیو چارو د ادارې په وینا یوازې ترکیه کې 900 کسان ټپیان شوي دي. د یونان چارواکو ویلي چې په ساموس ټاپو کې هم د زلزلې لږ تر لږه 2 کسان وژلي. د زلزلې ټکانونه د استانبول په شمول د ترکیې په لویدیځ او همدارنګه د یونان په پلازمینه اتن کې هم احساس شوي. د ترکیې مرستیال ولسمشر فواد اوکتی ویلي شپږ وشاغه ودانۍ به په بشپړه توګه له منځه یوړل شي چې زلزلې ډېرې زیانمنې کړي. نوموړي د زلزلو په اړه هغه عام اصطلاح تکرار کړه چې زلزلې خلک نه وژني بلکې ودانۍ دي چې نړېدلې د خلکو د مرګ ژوبلې سبب کیږي. په ترکیه کې زړې ودانۍ او یا هغه نوې ودانۍ چې په کم لګښت یا غیر قانوني توګه جوړې شوي ډېر کله په زلزلو او نورو آفتونو کې د پراخو زیانونو سبب کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
او کله ترکیه بیرته افغانستان تر وګرځو، د ازادي رادیو یو راپور د روزګان د اوسیدونکو او د عمر خوړلې مور ژوند وربدل کړو. د سلما په ګڼو ستونزو کې یو هم د دې د زوی ځنډیدلې واده و چې 12 کاله مخکې کوژده شوې وه، خو د ولور د پیسو د نه لرلو له کبله یې نشول کولی خپله ناوې واده کړي. د سلما او د ژوند د زوی په ژوند باندې سمو دوران دي د ازادي رادیو خبريال راپور چمتو کړي او لاغ ورسته دغه کورنۍ سره خلکو مرستې کړي. اوس په ورزګان کې زموږ خبريال شریف الله شرافت دغه کورنۍ حال پوښتلو ته ورغلی دی او خبري ورسره کړي دي. نور حال په دې راپور کې اورو.
چمشم سر و لگوام چراوی شستم از درمی ده ایزو چون درمی پتا پس پیم سر در خزمت کبو از آلیم ده چی نیره که یه پلاسی نره که یه لک روپه یه باری.
دا جرا د شپېته کلنې سلما ده. شاوخوا 8 میاشتې وړاندې د ازادي راډیو د کیمرې په وړاندې د خپلې بېوزلۍ ویرجن کیسه کوله. هغه مهال د سلما په ګڼو ستونزو کې یوه هم د دې د زوی ځنډېدلی واده و چې 12 کاله مخکې کوژده سوې وه، خو د ولور د پیسو د نه لرلو له کبله یې نسوه کولی چې خپله ناوې واده کړي. 30 کلن سید ولی چې د سلما یوازنی زوی دی د بیل او کلنګ مزدوري یې کول، خو پر دې مزدوري یې د واده پیسې پوره کول ممکن نه وو. هغه په سختو او درنو کارونو کې خپله روغتیا هم له لاسه ورکړې وه، خو تر پایې یې د واده او ولور پیسې پوره نه کړلې. خو میاشت کی مخ کی د ازادي راډیو یو ویډیو راپور چې پکشي د سید ولی مور د خپل بیوزلی او بیوسی کیسه کړي و خپور سو
غرمان زلره مچز ما د زوی واده وشي زوی می دادی
د دې راپور ل خپل دو ورسته ګړو خلګو سلما او سید ولی ته د مرستو لاسونه وغځول او سید ولی او مور یې وتوانېدی چې د ارزګان د ګڼو نورو خلکو په څیر په دودیزو مراسمو خپله ناوې راواده کړي. سلما وایي د زوی واده یوه لویه هیله وه او که نورو خلکو د مرستې لاس نه وای ورکړي نو د دې ارمان له پوره کېدو ناهیلې سوې وه.
هر څونه خوشحاله یو، که ازادي راډیو ته موږ خوشحاله یو، که زموږ واده یې راوکړي ښه خوشحالي یې پر جوړه کړه. لکه یو چا چې واده کړی دی هغه رقم واده یې موږ ته راوستی راویه که زما چې ته یې واده ورکړی دی په دغه ننو کښې ښه نه دی احتیاج کړی. د هغه ارمان مې پر زړه درلودی چې ما له هیله یې زما د چچه پرده را خوندي کې چې زما په کور کې دومه ښځه پیدا شي. الله تعالی دې یوه زنه ازادي راډیو ته ورکړي.
د سید ولی او مور سره یې لا هم د مرستو لړۍ نه ده درېدلې. په همدې اونۍ کې ورسره یو بهرني میشت افغان د دریو میاشتو لپاره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وکړه. د افغان لال میرخان نومېږي او د امریکا په متحده ایالاتو کې اوسېږي. هغه وایي
دا پته د راډیو یا ازادي نه چې د خبر مو چې واورېدو او په طرف نه چې دا بېچاره ډېره مثلا څوارلس کاله پته د څه به د کار کړی و د واده دپاره پیسې نه درلود د بېچاره تکلیف ده کړی و او زه د راډیو ازادي نه ډېره مننه کوم چې دکه تاسې غوندې ځوانان مثلا کاري لري کار کوي خدای تاته اجر ورکړي
خپله. سید ولی راته وویل د ازادي راډیو د راپور له خپرېدو وروسته یې اوس ژوند بدل سوی، د کلي د خلکو له ملنډو خلاص او په عامه اصطلاح کورې آباد سو. شریف الله شرافت، ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. یو شمېر افغان میرمنې غواړي چې زامن یې ډاکټران شي او ښایي اکثره میندې دا وغواړي. لاملونه یې ښایي بېلابېل وي. په دغه هیواد کې ناسم روغتیایي خدمتونه، ټولنیزې ستونزې، بېوزلي او یا هم په زړښت کې په خپل کور او تر خپل څنګ د پالونکي او طبیب شتون. خدا چې لونو او زامنو په دې برخه کې څومره مخکې له مرګ او وروسته له مرګ د خپلو میندو د ارمان پوره کړی او له فردي حالت نه یې ټولنیز کړی، په دې راپور کې په اړه اوري. زموږ همکار اجمل تورمان د موضوع په اړه کابل کې د مورا په نوم د یو تعلیمي کمپلیکس او د ادی په نوم د یو خصوصي روغتون له مسؤلینو سره غږېدلی دی.
مورا د ښځو له خوانه ښځو ته له وړکتون تر پوهنتون دا تعلیمي کمپلیکس چې زده کړیالانې، نجونې او کارکوونکي او مدیریت هم ټول له ښځو سره دی، د طب پوهنځی او په څو روغتیایي برخو کې انسټیټیوټ هم لري. بنسټي ښوونکی ډاکټر عزیز الله امیر وایي د مورا نوم د مور له کلمې اخیستل شوی، یعنې لویه مور چې نورو ښځو ته سبق ښیي. دی وایي د دې کمپلیکس د جوړېدو فکر د مور تر مرګ وروسته ورته پیدا شو. په خبره هغه په یوه جلدي ناروغۍ اخته وه، نارینه ډاکټر ته نه تله نو ځکه یې میکروب په وینه کې ګډ او په ماشومتوب د مور له سیوري بې برخې شو.
په افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو ډېر سخت کمی محسوسېده او زما مور ځکه مړه شوه چې ښځینه ډاکټره نه وه، هغه په یو جلدي تکلیف یا جلدي میکروب باندې وفات شوله. هغه نارینه ډاکټر ته نه تلله او هغه میکروب یې وینې ته ګډ شو او بالاخره شل یویشت ورځو کې وفات شوله. نو دغه مفکوره ما سره پیدا شوه. وروسته له هغه نه چې ما وویل چې زه باید یو کار وکړم چې په افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو کموالی نور کم شي او نورې میندې خپل ژوند له لاسه ورنه کړي او ماشومان بې وخته یتیمان نه شي.
افغان میندې اکثره غواړي چې زامن یې ډاکټران شي. لاملونه یې ښایي بېلابېل وي. په دغه هیواد کې ناسم روغتیایي خدمتونه، ټولنیزې ستونزې، بېوزلي او یا هم په زړښت کې په خپل کور او تر خپل څنګ د پالونکي او طبیب شتون. د کابل ښار په یوه بله څنډه کې بیا د ادی په نوم یو خصوصي روغتون جوړ شوی. د ادی روغتون بنسټګر ډاکټر فضل ستانکزی هم ورته کیسه لري. د دغه روغتون مسؤول ډاکټر ضیا درمل د ښاغلي ستانکزی په اړه وایي
یتیم پات شوی، د خپل د کس د نوم انتخاب کړی،
خپل مور په ډیر وړ کینوالی کې لیدلې ناروغي له مال افاصه دوایلې شفاخانه و یا روختون وای نو امادي بنم رکید.
خاغله درمل روختون ته د دینو په انتخاب کې یو بل فلسفه هم ویني، هغه دا چې معشوم یو کلوی د درد پر مهالي اول غک په عادي وي. په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته د خلکو نه لاسرسی یوه جدي ستونزه ګڼل کیږي، که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وار وار دا ویي دي چې په دې برخه کې هڅه کوي او خدمتونه ښه او پراخ شوي، خو لا هم ډیری افغانان د دارو درملو لپاره نورو هیوادونو په ځانګړي ډول هند او پاکستان ته مخه کوي، چې اوس په نړۍ کې د کورونا وایروس پرېدو دا چاره هم سخته کړي. تازه دوه اونۍ مخکې په ننګرهار ولایت کې په یوه ورځ د پاکستان د ویزې د اخیستلو په پروسه کې 12 ښځې تر پښو لاندې او مړې شوې، چې ښایي دا هم ناروغان وي او ډاکټر امیر او ډاکټر سنگزی په شان به زامن په ماشومتوب بیموره شوي وي.
په کابل کې د مازیګر 4:13 شوې. درنو اوریدونکو، صفی الله سنگزی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر ویلي په هلمند کې له تازه بې ځایه شوې کورنیو سره مرستې دوام لري. د یو ان ایچ سی آر په خبره تر اوسه له 10,000 زیاتو کسانو ته مرستې رسول شوې دي. په هلمند کې شاوخوا 10,000 کسان د جګړو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې د هلمند نادلي ولسوالۍ لپاره د طالبانو د سری قطعې قمندان عبدالرحمن له و نورو طالب وسلوالو سره په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. د بدخشان د عامې روغتیا چارواکي طالبان تورنوي چې د څه باندې 40,000 ماشومانو د پولیو یا ګوزڼ ضد واکسین مخه نیولې ده. طالبانو دغه تور رد کړی. د کاناډا په کیوبک ښار کې یو کس د چړې په ګوزارونو 2 تنه وژلي او 5 نور یې ټپیان کړي دي. د ترکیه په لویدیس کې په وروستۍ زلزله کې د وژل شوی کسانو شمیر 150 ته ورسید. لا هم په کندوالو کې د بند پاتې کسانو د ژغورنې عملیات دوام لري. او په بریتانیا کې به د رواني اونۍ په پنجشنبه ټول بند پیل شي.
په هرات کې د تکواندو لوبو او لسم پړاو سیالۍ پای ته ورسېدې. د هرات ولایت د بدني روزنې مسلکي او فني مدیر ضیاءالحق زیانن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې 130 ورزشکارانو ګډون کړی وو. ښاغلی زیا زیاتوي چې له دغو سیالیو نه هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول او په دغه ولایت کې د تکواندو ورزش پیاوړی کول دي. د زیا په خبره دغه سیالۍ نن مسلکي پای ته ورسېدې چې ځینو ورزشکارانو ته ستاینلیکونه هم ورکړل شول. په کندهار کې د فوټبال د صدرن درجه یا ډی فوټبال روزونکو روزنه او د غشان د لسکلنو د فوټبال زده کړو څلور ورځنی روزنه پیل شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسول فیروز مشوف نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه 15 ورځنیو زده کړو کې 24 ته په عملی او نظری برخو کې د فوټبال روزنه ورکول کیږي. ښاغلی مشوف وایي چې په کندهار ولایت کې د لسکلنو فوټبال 25 روزونکو څلور ورځنی زده کړې هم پیل شوې چې په اخر کې به ماشومانو ته د فوټبال د خونکو او لسکلنو نو فوټبال ټیم ته د استعدادونو د پیژندنې جشن هم جوړ سی. او ټاکل شوی ده چې د هندستان د کرکټ غوره لیگ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن دوه سیالۍ وسی، چنای سوپر کینګ او کینګز 11 پنجاب او دغه راس کلکتا نایټ رایډرز او راجستان رایل سره مخامخ دي. د راجستان، کلکتې او پنجاب لپاره د نن ورځې د سیالیو ګټل ځکه مهم بلل کیږي چې ښایي په بریا سره یې بل پړاو ته لاره پیدا کړي، خو د چنای لوبډلې لپاره یې بریا د مخکې تک چانس نه برابروي. نن ورځ دا دوه لوبې د څلورو واړو لوبډلو د لومړي پړاو وروستۍ لوبې دي. د دغو سیالیو د تیرې شپې په لوبو کې بیا سن رایزر حیدرآباد، رایل چیلنجر بنګلور او ممبئی انډین لوبډلې دلی کیپیټل لوبډلې ته ماته ورکړه.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري او لدی وروسته دوه اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او رښوی او عزیزان نشر ته چمتو دي. په دې هیله چې د همرا سره تر پای واوري تر بیا د الله پامن.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشبل یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله به خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما دا یک سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په دې ګرکو ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پتی ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف پلټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د کابل ښار له لومړۍ ناحیې نه د عبدالشکور په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې د ده خپلوان په امریکا کې اوسیږي او کور یې ده ته پرېښی و چې وی ساتي او په کرایه یې ورکړي. دی وایي د کور د خاوند په مشوره یې کور په کرایه ورکړ، خو اوس کرایه ورکوونکي په زوره په دغه کور کې دوکانونه او یوه لوړ پوړې ودانۍ جوړه کړې او کرایه یې اخلي. دی وایي ډېرو اړوندو ادارو ته ورغلی، عریضې کړي، په عریضو یې احکام هم ورکړل شوي، خو هیڅ نتیجه یې نه ده ورکړې. دغه ستونزه به د کابل د اومې ناحیې له رئیس ښاغلي فهیم معصومي سره شریکه کړې ده. لومړی به د عبدالشکور او ورپسې به د اومې ناحیې د رئیس ښاغلي معصومي څرګندونې واورئ. اوس به عبدالشکور خپله ستونزه په خپله ووایي.
اصلا د کابل یم، د ناحیې اول فعلا په ناحیې چار کې کینم. مشکلات خو هماغه د اکا زوی یو اولي ده، ګروي شوی ده، په دیارلس شپېتم کال ګروي شوی ده. تقریبا دولس یا یولس کاله مخکې ما ته ویلي دي په تلیفون کې کافي قواله در کوم، هغه از ګروي خلاص کړه، تا ته امانت په یاد شکل ګرو تا ته وسه.
خو بیا تاسو وکړه
ما ګروي خلاص کړه په یو پکتوال چوفروش پخوالی و عمل ته په کرایه ورکړه. دوه کاله عمل ته هغه کرایه ورکړه دی، بیا دواره ما هغه د کرایه خلاص کړه. ما بل شخص ته پروتوکول وکړو، دا یو ساختمان یو دوکان مکان جوړ کړه، تا زما کار جوی راځي بیا د استفاده وکړو.
خه
بیا هلته هغه زما انډیوال یو موټر شویی جوړ کړی ده، یو امام او پنځه دوکان، پنځه دوکان یو موټر شویی وکیل منطقې ته ورکړی ده. یو دوه کال هغه بدون کرایه زندگی وکړ او کاروبار کړی، بیا هغه بلند منزل جوړ کړ په زور.
د دغه ځمکې یوه برخه بالکل نیولې،
یو برخه یو بسوه تقریبا شپږ پنځوس متره، یو کلیم بسوه تقریبا هغه واخیسته دی، بلند منزل په زور جوړ کړی ده.
تا کوم مقام یا کوم ادارې ته عریضه یا شکایت کړی؟
په ښاروالۍ امر ورکړی دی که هر چې عادلتر د ساختمان توقف وکړه. ریاست ساختمانی هم هغه مک ورکړی دی په ناحیه کې، هم په شعبې خپل شعبې ساختمانی کې، هم په ناحیه کې، هغه هم زور دې نه رسېږي. دا ولایت کابل پر ریاست جنایی کابل ما عریضه کړی دی، مکتوب را کړی دی، دا ناحیه جنایی کابل هم مکتوب را کړی دی، په حوزه هفت کې هغه هم نه رسېږي.
ستا د ګروي پیسې پاتې دي؟
زما پیسې د ګروي پاتې دي.
څومره پیسې دي؟
تقریبا دیارلس نیم زره ډالر.
هغه ځمکه چې د دوکانونو نه او د دې لوړ پوړې ودانۍ نه پاتې ده، د هغې کرایه هم اخلي؟
کرایه والا که ما سره پروتوکول کړی دی، هغه هم د هغه قوم دی، د هغه منطقې دی، د هغه سره اتنان معامله کړی دی که اګنې تقریبا پنځه لکه په هغه موټرشویي هغه مصرف کړی دی.
ته دغه ځای ته ولې نه ورځې او دا موضوع ورسره ولې نه شریکوې؟
خو منطقې که زور من نه رسېږي.
که داسې وي دا خو د زور مسئله نه ده،
هغه خو وکیل منطقې دي، د اهمیت هم د هغه دي، ناحیه هم د هغه دي، هغه حوزه هم د هغه دي.
آیا تهدیدوي دي؟
صد درصد، صد درصد تهدید که نه کوي، خو څوک حق پاتګي.
ژوند څنګه ده؟
څلور نابینایان لرو، د نفقه، د تعلیم، تربیه، مکتب، تقریبا یوولس دولس سره نوخور لرو.
اوس څه غواړي؟
اوس کنه زما دی دادی دولت زما حق واخلي.
د دې قضیې اسناد، شواهد او ثبوت لري؟
بله بله، وکټول اسناد ها مور ده، دا ګروي خلاص شوی ده، هغه مور کله ده، شاید ده، امضا ده، شست ده، د مستفیدان شست دی، په کرایه که په هغه بل اندیوال که ورکل می ده، ده هغه مور و شست د وکیل ده، د انسایگان
د دغه مسالو او لانجو احوال دی، دا که زمانو ته ورکړي؟
وار کله می ده، هغه وایي که زه هر وخت که لازم و ده غمش خورم.
خسته استون زبه لمسئول چارواکو سر شریک کړو.
قربان دي سن.
دغه ستونزې مې د کابل ښاروالۍ د اومې ناحیې له رئیس ښاغلي فهیم معصومي سره شریک کړه. معصومي صاحب، د عبدالشکور شکایت به مو اورېدلې وي، په دې سکه ستاسو نظر غواړو.
دا خو څو وخت مخکې ډېر خلکو له وسیله پواد نه شکایت وکړه. بیا دا تفتیش ته موږ دا موضوع تفتیش سره شریکه کړه، بیا دا له وکالت عزل کړه. نو اوس هغه وکیل نه ده، اما زه دغه غرور دغه شکایت لري چې در ساحه کې دغه مشکل ده یا دوی ساختمان جوړ کړی، چون هغه وخت زه متصدی د دغه ناحیه نه وم. د ما وتی میاستیږي چې زه راغلم، نو سره دغه هر نوع همکاري سوي زه من حیث یو افغان او من حیث دې چې زه د دغه ناحیه مسؤلیت لرم زه په خدمت کې یم.
هغو سره به هم څه چلند وشي؟
خو ګوره هغه یو شی حقوقي موضوع کېږي، نو هغه بیا موږ حقوقي څانګه نه یو. هغه حقوقي څانګه بیا لوی څارنوالي هغه تثبیتوي، اما داسې دا متضرر سوی او د ده جایداد نیول سوی او دا په د وکیل باندې عارض ده، موږ هغه کوم وظایف چې موږ ته راکول شوي هغه موږ صلاحیت است، یعنی د ده عزل او د ده تعین د وکلا او د هغه موږ صلاحیت کېده. نو موږ په اساس د ده شکایتو ته هیڅ کړی، اما سره دغه څه دا که داسې موضوع سي د خلکو حق پړوي، موږ دا کولی شو لوی څارنوالي ته ولېږو او لوی څارنوالي محترم پکې تصمیم ونیسي.
جناب معصومی، دا وایي چې لوی څارنوالۍ ته هم عریضه کړې، احکام لري، خو قضیې ته رسیدګي نه ده شوې.
موږ دوباره بیا ورسره تعقیب او مکتوبي ورسره تعقیب او لوی څارنوالۍ ښاروالۍ داخوا ادارې دي چې د خدمت لپاره دي، یعنی داسې خو نه ده چې کومه اداره خدای مکړه داسې وایي چې نه، یعنی ټول ادارې د خلکو لپاره دا ادارې ایجادې شوي. نو
رئیس صاحب عبدالشکور کله کولی شي چې تاسو ته مراجعه وکړي؟
شنبه ته ما ته راشي په دواړو سترګو زه به دا سر وکږم او شنبه ورځ نه زه به تا تعقیب کړم. ډېر په افتخار، ډېر په افتخار را دي.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د کابل خار له لومړی ناحیه نه عبدالشکور آزادی رادیو ته ویلي و چې د د خپلوانو کورې چې خپلوان په امریکا کې دي د هغو په مشوره په کرا ورکړی و، خو اوس کرایه ورکوونکو په دغه کور کې دوکانونه او لوړ پوړې ودانۍ جوړه کړې او کرایه هم اخلي. دی وایي ډېرو ادارو ته عریضه کړې، احکام هم په لاس لري، خو ستونزه حل شوې نه ده. او د کابل خار د اومې ناحیې رئیس فهیم معصومی وویل چې دغه کس دې ورته د شنبې په ورځ مراجعه وکړي چې اسناد وکتل شي او د ستونزې د حل لپاره قانوني اجراءات وشي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، یو بل موضوع هم له تاسو سره شریکوم او هغه دا چې سموده مخې د لغمان له ولایته د جمعه ګل په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي و چې د لغمان ولایت د علي شنګ د ولسوالۍ په لار د امنیتي ځواکونو یوه پوسته د سپرلیو موټر درویو په ټولو سپرلیو جګو جګو پوستو ته اوبه پورته کوي. دی وایي دغه مسئلې د دوی ډېر وخت ضایع کوو، او سربیره پر دې په موټرو کې به ښځې سپینګیري او ناروغان هم وو او دغه ځنډ به ورته ستونزې پېښولې. آزادی رادیو دغه ستونزه له مسؤولو مقاماتو سره شریکه کړو. اوس جمعه ګل وایي چې ستونزه حل شوې ده. دا موضوع به په خپل له جمعه ګل واوري.
اګه آزادی رادیو تمنګ شکایت کړو چې موږ باندې و به جوړه د ولایت لغمان ولسوالۍ لسن د اسلام آباد په سیمه کې موږ باندې د سایګل د پښینو باندې و به جوړه، خو بس د آزادی رادیو تمنګ زنګ و چې ورونو د حساب د موږ د خبرې مقاماتو ته ورسوي. آزادی رادیو زمونږ شکایت مقامات ته ورسو. د تشکر کوم آزادی رادیو نه چې ډیر موږ سره خواهشانه همکاري وکړه. ژوندۍ دی افغانستان او تل دی افغانستان او زنده باد آزادی رادیو چې موږ سره ډیر مرسته او کومک وکړه.
درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0928 8920 00.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنومینوالو السلام علیکم. هله د چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې د ویبل خبرونه وخت را ورسید. په دې خبرونه کې هم د تل په څیر لمړی ساسي هغه پیغامونه راخلو چې مشته مرستولې دي او په خپل سیمو کې مو بعضی کسان موندل چې هغه خپل کورنۍ څخه ورک دي او تاسو لیدل دي، تاسو نشانه راته وایست. نو په دې هله چې د دوی کورنۍ هم پیدا سي مخکې تر دې چې دغه پیغامونه پیل کو، یو غوښتنه لرم، هغه دا چې قلم او کاغذ در سره آماده ولري تر څو وکولای سي د دغو کسانو چې د موندل سوو کسانو په اړه مشته معلومات راکړي. تاسو هم واورئ کېدای سي چې ستاسو ورک عزیز په دغو کسانو کې وي او پیدا یې کوي، او د هغه دوستانو چې مشته پیغام رسولی دغه د ټلیفون شمیرې ولیکلای سي. نو ورزو خبرونه به د یو دوست په پیغام پیل کو چې د کندهار ولایت خیر استولې، او دی وایي چې په خپل سیمه کې یو کوچنی انجلۍ موندلې ده.
السلام علیکم د زدی رادیو ټولو کارکوونکو سلامونه وهم په دې لنګ چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست. میخال محمد د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ څخه خبرې کوم. یوه انجلۍ د تو کالو ده، نوم یې تکوا دی، د پلار نوم نعمت خان دی، د ورور نوم خان دی. موږ پیدا کړی ده که د هر چا وي موږ سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي. 0 8 10 3 8 8 0 صفر اوه صفر درې شپږ شپږ څلور شپږ اته صفر. که د هر مسلمان وي د په داس میره تماس ونیسي او خپل کوچنی دي د ځانه سره بوځي د الله په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام علیکم د نو آباد کینه سره په تماس کې یو حالت وو او کله حالت چې د هر څه حالت د خراس شفاخانی د شفاخانی کې مړ دی، یا هر څه حالت دی د خراس شفاخانی په ځان کې احتیاط کې وو او کله حالت مړ دی هر څه حالت دی د شفاخانی په ځان کې احتیاط دی په هغه کې.
السلام علیکم، زه ایمل افغان د زړې شغالې د مخه می زنګ ولې دی لشکره اشاره. ما یو د دوو لسکاله لګې دا کړې دي نو کار مسلمان ورور نو په دې شمیرې دي ما ته زنګ وې. صفر اوس څلور و سو شپته یو سل دوه ویشې صفر اوس پر څلور دوه شپږ و یو دوه دوه و سلام.
اورم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ول مورز تقریبا د چهارشنبه فورات باندې محمد لدی فنامه چې مشهور فلاله دی دغه پیغام یې نشر کړی یو چا نو هغه شماره هم دوه واره ویل او که یو ور دغه شماره د اعلان کی راته ډیر بشي مهربانی او یا ما ته په میسج کې دغه شماره راوستوي. تاسو تخیل جهان مننه. څنګه زه مولوی اختر محمد خبر کوم د کندهار ولایت دند ولسوالۍ څخه چې دغه محمد نبی مشهور فلاله د روزګان په ولایت کې نادر تسوی دي څنګه شپږ کال شاوخوا کې تقریبا د روزګان ولایت فایناوی د کلی د خندک د کریه او د خندک د کلی اوسیدونکو دي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خو نن زمکار دواک دی د هلمند ولایت له اشیر ولسوالۍ څخه مخکې مې پیغام پرېښو او یو درګاز به رادیو ته خپل پیغام پرېښوم. دلته زموږ په سیمه کې یو نفر دی چې د چا ورک دوست دی، تقریبا دوه درې څلور کال پرې کېږي چې د واشر ولسوالۍ کې دلته د کوچیانو سره ژوند تېروي. نوم یې فکر کوم محمد نعیم دی، چې زما نوم محمد نعیم دی او مشهور په لالا باندې دی. نو دا ډېر وخت کې چې دلته د کوچیانو سره دی جګ سړی دی او د رستنه سوا ګوته هم نه لري. که چېرې چې د هر مسلمان ورور وي او یا څوک د ده دوستان کړي د ده ته اړوند باندې معلومات واري، نو د مهربانۍ د مخې څخه دی اوس مشر د ټلیفون په دغه شمېره اړیکه ټینګه کړي. د ټلیفون شمېره د 0 2 2 8 6 3 0 2 د ټلیفون شمېره د 0 2 2 8 6 3 0 2.
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همداراسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
مننه کوم دوستانو چې موږ ته دا پیغامونه راستولې وو. اوس به هم تاسو هغه پیغامونه په ګډه سره واورو چې تاسو په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځئ.
السلام علیکم. زه جانانه په سمدار ولایت څخه د کابل نه ورورو څلور کال کې چې موږ په ټولې دنیا په خاطر باندې مخدای ما واځو د خپل مسلمان ګور دي دلې شلو یې ښکالو بشاو خاک دی نو دا څلور کال کې چې د خپلې دی ورکې هر مسلمان کې دلې یا خپل ما واځو د دغه نمبر دی ما ته زنګ وي شلنې دې تر لاسه کې صفر وسو شپږ سلیه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه اختر محمد خادم د هلمند ولایت او شیر ولسوالۍ څخه میاړي کني ولې ده نو پیغام ده چې ما د خاله دې تقریبا د 28 کال کې چې د پرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د ماتابا د سیمې څخه نه درکاسه وې ده کله نه خاطر نه نه چې ضرورت نه دی خو بیا نه درغله درک نه است نو عبدالوسیر نو میر نو کنه عبدالوسیر په اړه هر مؤمن مسلمان ورور ته درای چې د دې مسلمانانو د دې لمخې د زما د ټلیفون په دغه شی سره اړیکه ولې تاو کچا بوست زنګ وو هي عبدالوسیر په اړه باندې معلومات راغل شپاره لک افغاني جایزه لري چې د مرحوم ملک محمد قاسم د خواځ کوته پیغام سي دین چې لا په سلسله کې د ضمانت به ورته ورکول کیږي نو زما د ټلیفون شمیره د کتو د باړه باندې معلومات لري هم دې خپل زما ځغ هاوري نو زما د ټلیفون په دغه شمیره جاری کولې زما د ټلیفون شمیره ده سپر و سپر و یو څلور دوا اته یو نه چې د پولیس نه راځي بیا هم تکراروم سپر و سپر و یو څلور دوا اته یو نه سپر و سو یو سره د ټل اته ته ونه لس یل راځي ځا پیغام نشر کی وسلام.
السلام علیکم. زکایر محمد نیم د ورغال ولایت په چنارته د ولسوالۍ د نرزو د چنستان څخه خبره کوم. زما یو ورور دی د عبدالرحمن په نامه سره دی تقریبا درې هفته ورکار کیږي چې وکړي چې ما ته زنګ وولي ورزه د رسګات په درای باندې چې د برمیه والا سره هم بیا د مصر خانیه والا سره هم بل کار اختامه نو بیا ما ته زنګ نه دی وولي کار مؤمن ورور د سنای لدنیا پاتې وته نو په دغه لمبار دی زنګ خپل شیرین دی واخی سپر و سپر درې څلور درې یو یو شپږ سپر لمبر بیا سپر و سپر درې څلور درې یو یو شپږ سپر و سلام.
سلامونه نیک هیلې ورور تا ته بیا څوک چورې پیغامونه برنم ټول دا خاص ځانګړي سلامونه کوم سرتاج ننګرهارې مدرسې را لا جت لا په نوم یو ورکوټه ماشوم دولس کلن له خو سره څخور کې کته معلومات نو ل زړه له اندرې سره په دې شماره اړي کوي سړي را بخوي سي پر او سوا شپګتیا شپک شپت 55 سالوي او بل شماره ورته وای ما سي پر اویا شپک 50 اتیا یو سلو ودی ا کچرتا خو نو په دې شماره دې ما سره اړي کوي چې بیا ورته شماره وای ما سي پر او سوا شپګتیا شپک شپت 55 سالوي سي پر اویا شپک 50 اتیا یو سلو ودی.
السلام علیکم. نیکی سلامونه احترامات تاسو د ازادۍ د ورو کوژان خبرونه ټول خبرونه راټولوم که تاسو د سیستم کې د منو ته تقریبا ټول کورې سره د بل پار کې په نامه مخکې تا دې راځي ته پیغام پرې شو چې د نظم څخه لیکي یو کورنۍ د هغه یو زیور کړو دی دا په اصل کې د باغران او سوالي د هزار بوز د کړې و چې دن کړي کله خپل زموږ د خبري د دفاعه یو بل څه معلومات لري نن مې فکر کول چې مقصد به وي نو زما سره دې پر دوه شمېرو اړیکه ونیسي صفر وسو و څلور نیو درې پنځه شپږ او بل شمېره ده صفر وسو درې اچا نه سو اچا څلور سو پنځه اچا سلام شمېره ده صفر وسو و څلور سو اچا درې نیو درې پنځه دا درې اجازه د ورکو اجازه نه خبرونه څخه او کاټوم کارې دم څه کومر مننه خو چې پیغامونه نشي وي وسلام اشرف.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه خالد افغان د نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. زمونږ یو مام ازوی دا چې عبدالغفار ولدی عبدالغفور د نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ قریه مسوی دا ورکشه اته میاشت نه میاشت کېږي هر څوک چې دا زما غږ اوري زما خپل نمبر هم وایم، بیا په دې نمبر باندې څوک چې معلومات لري مونږ ته احوال راکړي. 0 8 6 9 2 9 2. دویم ځلی تکرارم دا نمبر 0 8 6 9 2 9 2. خدای په امان.
السلام علیکم، زه هدایت الله مهندی ولایت نه خبرې کوم. ما یو دوست په نامه دی حاجی سید احمد سلمان کې کور ده، څو کاله شپږ کاله کېږي ایران کې اوس کور راغلی المان کې دی. ما دې ورور ده افغانستان ته چې راغلی زه ورسره بې ارتباطه یم. د ازادي راډیو نه ما خواهش دا ده چې دغه د ما اعلان خپور کړي، او که چېرته دی خپله اوري یا د یو کوم زوی اوري یا کوم دوست انډیوال اوري ما ته دې په دې شماره زنګ ووایي. زه تر اتاویا 50 5 6 7 8 9 10.
سلامونه نیکی هیلی احترامات زما قبول او منظور کړئ د ازادي رادیو کارکونه اوریدونکو. السلام علیکم، زمنګ یو د ترزوی نه دره کته ویل چې نوم جاوید دی. مکتب ته تللی او مکتب نه تقریبا چې دا غوټه میش وی کی سینا دار کسوی دی او مړی ژوند دی اورک ته ډیر وبس وګرځي دوکو کچا پیدا کو شیرینی میرینی به متو منو کو ټلیفون شمیره به متو یما ټلیفون شمیره دا صفر و ات ات سالور 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 و نه دوا یو ځل به به یما ک ټوک په سم پیسې نه صفر و ات ات و سالور سالور نه دوا اخیری کی دو نه وی شمیره دا کریم الله ارمانی مده سرخودونه کچا په دې دا لګ پیدا کنه په دې ټلیفون شمیره دی را سره تماس کیو سی.
سلام علیکم، ما یو ورور دی ورکسوی دا یو ول اسکان کی چې ورپ یا بلغه د حتغام نشر کی تک نه دی نشر کړی راته یو ول اسکان کی چې مش بار غنده بول سوالی کی وو ورکسوی دی من مش په کوم ورته ویل اصلي مې عبد الله دی فرغنده کې دا پاکستانی د یو کتلې چې ورڅو دی و چې مو هیڅ معلومات نشته یو ول اسکان کیږي چې ورڅ دی ما ته چې په دغه شمیره زنګ وې څار مسلمان ته معلومات دي 0 و 0 و 2 و 2 9 5 3 و شمیره یو بل بیا درته وایم 0 و 0 و 2 و 2 9 5 3 و 4. چار مسلمان ورور ته درک معلومی ما ته په دغه شمیره زنګ ووی.
سلامونه نیکی هیلی احترامات زما قبول او منظور کړئ. آزادۍ کارکونه اوریدونکو ته سلامونه نیکی احترامات قبول او منظور. زمونږ یو دوست دی زمانه درک شوی دی او د خوست ولایت دی چې نوم یې نعت الله دی او راغلی دلته ما ته په چکر راتلو لاره کې خدای خبر چې چرته نه درکه شوی دی که چام پیدا کړو نو زما په ټلیفون شمیره دې اډیکه ما ته ونیسي. ټلیفون شمیره مې له 0 8 8 4 4 9 2 2 9. بیا هم د چا په ذهن کې نه وي یو ځل به ورته بیا تکرار کړم 0 8 8 4 4 9 2. زما نوم کریم الله ارمانی دی که چام دالک پیدا کړو ما سره بلغه لمر تماس.
سلام علیکم نور عالم مری مر سره د نهار د درنور سوالی نه چې ما یو ګران مشهور نادر کشوی کشمیر خان رسولی په نامه باندې چې دی یاتابی تکلیف لرلو ک هله لرم ک ار چاته په اړه معلومات دي نو موږ درې اندې شمیرې ته یو زنګ وای پر شپږ یا وسه واه یا شپږ وشل صفر شپږ اویا اوه سوه اوه اویا شپږ ویشل دا زموږ شمیره ده. بل سره شمیره همداسې پر اتاویا اتاتیا 500 ښه وخت شېبې.
السلام علیکم، عبدالحنان مومین یم له کندهار ولایت څخه درته مخکې سلامونه د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اورېدونکو ته. زما یو د اکا زوی دی چې زه د یو لار ارماني دی چې چېرېسي نه زه مې کورنۍ احوال لري نو که زما اواز اوري ما سره چې په همدغه ټلیفوني شمېره اړیکه ونیسي هلته یاده د ملګري اوري 0 2 0 3 5 3 3 و صفر وسوا شپوزدش دروپن دوست و آیا دو همه شمیره ده صفر و دو وارنه بیا صفر بیا نه بیا اتا بیا تلور بیا و بیا اتا بای
پاما مننه کوم رو ستاسی له پیغام څخه په دې هیله چې موږ د هم دې خبرونه لاله وکولای سو چې ستاسی او د ټولو نورو هغو اوریدونکو چې موږ ته پیغامونه رسولې دي د غوي د ورکو عزیزانو یا دوستانو په پیدا کولو کې امرسته او همکاري وکولای سو. نو د خبرونه هم دلته پای ته رسو خو تر د خدای پامنې د مخه د خپل همکار طاهر روشان څخه هم مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې سره همکاري کوي. او تاسو هم پر خدای سپارم. علامه ملسه
د تا بهیر کبا پیادیم زچه قدم به قدم گدم تا یادم اومد.